تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه په اردو کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې او په دویم نیمای کې تاسو ته 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسي تحریک په ملت پالو ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اصل پلان عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګرانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی. او افغان ولسمشر د کابل ښار پر یو هوټل د وسلوالو حمله غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه مسعود ویل چې سیاسي ګوندونه دي د منسوبي شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت اتور پوری کوي چې دغه راهداري نقشه بدل کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. مجسټریټ جاوید مالک خبرارن ته ویل چې د پلټونو پر مهال د اگزټ سافټویر کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي اداري اف آی اے په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د اگزټ کمپنۍ خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې د نیویارک ټایمز ورسپانې په دغه کمپنۍ د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. په خیبر پښتونخوا کې د مې میاشتې په 10مه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د 4800 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال رډیوسر په ځانګړي خبرو کې وکړه. سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د 1000 نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. سویل احمد زیاته کړه
ڈسٹرکٹ کونسل ڈپارٹمنٹ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے 15,000 او اتیا تحصیل او ٹاؤن کونسل ڈپار 15,900 او امیدواران پا میدان کی دی انتخابی مہم اتوشتم او پو یوکم گرشم دشپی 12 بجو باندی ختمی گی سہر اتو بجو نوالے تر مازیگر 15 بجو پوری بغیر دس وقفے نمدا جاری بھی.
د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان امینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشر مانی څخه په خبر شوی اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړی او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت وسنډوله. وسلواله طالبانو تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان امینه کې د هیټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړله. وسلواله طالبانو د پیخي ذمہواري په غاړه خستي ویلې دي چې دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان په وانت واګل ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیاینن مشال رتوبیل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو مشال رتوبیل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یادونې وړ ده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د مولا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنو ته څه نه دی ویلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د سویټزرلند چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې‌ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. د سویټزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټي نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولی دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک د یو هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک وو چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډي رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینې ډیلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 15مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 70 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 250 کسان مړه شوي دي. وروستۍ خبر د کرکټ. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 300 او 6 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 5 وکټو په زیان 324 رنزونه جوړ کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 43 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګل ایاز او احمد الله وړاندې کول. پښتونخوا ولسي تحریک وایي باید ټول ګوندونه د کاشغر ګوادر ترمنځ په تجارتي لار کې د بدلون پر ضد سره یو سي. په دې لار کې دي څه
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ ډک کیبل دی، څلورم پکې تیلو ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د لنجمنې معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ اگزیکټ مشر نیولی دی. د امنیتي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان 15 میاشتې وسوي، خو د پام وړ ګامونه لا هم نه دي اخیستل شوي.
اوس پورې مونږ وینو چې د کوټه شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. سپاهي صاحب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی، لشکري جنگ هم لګیا دی، او بل جماعت دا وحاف سعید والا هغه ایکټیو دی.
په پاکستان کې فرقیز تشدد یو ځل بیا زیات شوی، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ یو مذهبي عالم په دې اړه وایي:
زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کېنی چې تاسو منځ کې څه اختلاف دی.
د دې تر څنګ د مشال ترانا لاندې 19 بحث هم د دې ګړې برخه دی. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یو خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مئی پر 28 نیټه دی د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه په کېدونکې ټولګوندیزه غونډه کې سخت دریځ خپل کړی. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت زور واچول سي. تفصيل د غلام غوث پر ريپورت کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسایي نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی. او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنای اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
که موږ جنګونو حصه جوړ کړی شي او په موږ قرباني ورکړی شي، بیا په کار ده چې بیا ترقي او خوشحالي موږ لراکي. چې کله د خوشحالۍ او ترقۍ خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې که زمونږ پارټي اے پی سی لذي، نو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دی چې دې که واضح موقف اختیار نه کړ او کلکه خبره زمونږ په حقونو باندې او نه کړان او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه، پنجاب له په لاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو. مونږ به کور په کور داغي پسې مهم چلو.
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم ښودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن فور اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان نه چې کله راځي، نو زموږ پوله تاکوټ نه شو. د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زموږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي، نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې، نو زمنګ موقف به مضبوط شي. آئینی تور باندې، قانوني تور باندې، د ګړبړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر، دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن فور لاگو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 28 د کاشغر گوادر لارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې نه وړاندې د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي رهداري د لارې په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 28 په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د رخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د دې هیواد د 2015 او 2016 کال لپاره د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون اوس پاڼه وایي دا ځل په ترکیاتي بجټ کې د کاشغر ګوادر لوی لارې د جوړولو لپاره زیاتې پیسې بیل کړل شوې دي. دا چې کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري د خیبر پښتونخوا بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ایښودل شویو پیسو پر خرڅولو اغېز وکړي او کنه؟ عبدالحی کاکړ پر رپورٹ لري.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د ایښودل شوو 1413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغ ډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه څوارلس ارب ډالره به هم هغه سي خرچ نه کړسي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبریال او څېړونکی اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه، چې د منصرے پورې حسن عبدالله پورې او در تو ډیرو نه پنجاب د دین علاقو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي. او دا هغه سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پختونخوا هغه علاقو کې ولې نذیری چې کم کې هغه غواړي، هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي. نو لہذا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لږ شي، هغه کارونه به کېدې شي لکه دا ډېر هوښیار دي. دوی به هغه کارونه زیات تر هغه کارونه کې کوم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی، او هغه زګونه به پرېږدي کوم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کوم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختمه شي. هغه باید زور خبره ده، تاسو تم پته ده، موږ تم پته ده چې دې ملک د چا زور یا هغه ته څوک سویلی نه شي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه، اسمبلیان او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
د پاکستان کې د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستان نېشنل اکشن پلان 15 میاشتې پورې سوې کارپون وایي چې په دې لړ کې تر اوسه پورې هم مهم ګامونه نه دي پورته شوي. عبدالحی کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوې، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی شوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دغه چې کوم عسکري راخو کنه هغه باندې خو سن سره د کامیابی نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولي حکومت ته دی په بالکل دغه نه دی کړی. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارس پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سني شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکته ډېرې مهمې بولی چې د پوینا پاره څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای، ما هغه طالبان چې دی هغه کې کویتا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویتا شورا صدا هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې مخکې چې مشرف په تور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صحابه هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي، او لشکری جنگ وی هم لګیا دی ایکټیو دی او بل جماعت دا وحافظ سعید والا هغه ایکټیو دی درېم د مدرسې فارم نو دې کې مونږ ګورو چې حکومت د مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ډول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې یې وار له مخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
په عراق او شام کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې لخوا د یو شمیر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو، په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځینو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې شکل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غجي نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امرالله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیعه جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثال پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ځینې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهل حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو قطعه او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي هغه سره یوځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسې بریکي چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کېږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امر الله مان وای که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو د په خبره ک پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي، نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامتري دي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسله واله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسپ هټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسله والې ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقه ییزې نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه خلک پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بل خوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقه ییز نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل شوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بېلابېلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې مدل هلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موقعو سره انګودو خپل پروګرامونه کړي. انشاءالله مودي جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلوو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا سر د حکومت دا رعایت والا نه شي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار دی. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دی دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه کیار. تاسو من کې څه اختلاف دی؟ ولې تاسو داسې کوي؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي. خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف کاروایی کیږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیرانه په سربرایي کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنت به دا خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، جس طرح کوئی دن آتے ہیں اس میں ہم اس کو
کله چې استونز پیښیږي یا ځنګړي ورځي راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډو او له دوی سره خبرې کوو. کله بده مرغه یو استونز وي نو دوی د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې ځنشتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. ګلایا زر سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهدرۍ د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي د خبره تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال کړي. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خبر پښتونخوا کې د مې میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویغ زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد نن مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یو لس زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. وسلوالو طالبانو تیره شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د هوټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړه. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي. د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زینن مشال اړتیا ویل چې دغه وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوي دي. د سویټزرلینډ چارواکو نن ویلي دي چې د 2018 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګۍ او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دي دننه اوسي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ګل ایاز وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو چې کوربه مجید بابر دی بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي.
ستړي مشي د مشال ریډیو د مشال ترانا لاندې بحث خبرونه کې زه تاسو کوربه مجید بابر يم. د مشال ترانا لاندې د نننی بحث کې تاسو سره مونږ په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په قبایلی سیمو کې د نور شتونځو ترڅنګ د دغو سیمو د انتظامی حیثیت په اړه باندې خبرې کوو. د پراګ په سټوډیو کې مونږ سره دا مهال د خیبر قبایلی سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی حاجی شاجی ګل صاحب موجود دی. دین علاوه د کورمه قبایلی سیمینا د پاکستان پارلیمان کې غړی ساجد توري صاحب او د ممندو قبایلی سیمینا بلال رحمان صاحب د پراک په سټوډیو کې موږ سره موجود دي. درې وړو مېرمنو ته هر کله وایم ستړي مشه.
مهرباني جی.
اودونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو 15 کالونو په یو داسې حالت کې دي چې په دغو سیمو کې ولستا دا نه معلومه چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت څه ده. دغه هم د دې خبرونه یو موضوع وي او دغه پښتنې به د قبایلی سیمو د دې محترم غړو نه کوو چې د دوی څه خبرې دي. نو د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي. په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد باندې جنگ هم روان دی خو دغه ټولې پښتنې به د محترم غړو ته مخامخ کېږو. حاجی شاجی ګل صاحب تاسو ته معلومه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره کیږي او د اصلاحاتو دا خبره د اوس څه نوې نه ده. د ډیرو مدونه د دغه اصلاحاتو په اړه باندې خبرې کیږي. اوس نوې یو راپور د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړل شوی دی. تاسو څه ګڼئ چې دا نوې راپور د تیرو راپورونو نه څه بدل دی؟
ډیره مهرباني مجید بابر صاحب مونږ ډیره شکریا ادا کوو چې مونږ پراکلا راغلی او دلته مونږ له موقع راکړه د خپل قبایلی عوام د ستاسو د مشال ریډیو په ترو باندې خبرو کولو او هغه نه خبرېدو ځکه حقیقت دی چې زمونږ د بجلی او د غرونو د وجې نه مشال ریډیو د ټولو شیانو نه زیات اورېدی شي. کم سوال چې تا وکړو جی چې د کم کمیټي جوړه شوې ریفارمز کمیټي او ریفارمز کمیټي گورنر صاحب ته خپل چې کم سجیشن واغ وړاندې کړی دی په دې سلسله کې زمونږ دوه ځلې میټینګ وشو. یو ځل چې کم چیرمین دی د ریفارمز کمیټي اعجاز قریشی وو او دویم ځل زمونږ سره په دې میټینګس کې دویم میټینګ کې گورنر صاحب موجود وو. په ریفارم باندې خو مونږ وایو چې ریفارمز خو مخکیم شوي دي لکه څنګه تا وویل چې تیره او شپېدو کالو راستو هر حکومت چې راغلی دی هر څوک چې راغلی دی
ریفارمز خبره
یو خپل ریفارمز خبره کوي که هغه د ضیاءالحق حکومت واخلې که هغه د مشرف حکومت واخلې که هغه دا کم جمهوري حکومتونه دي خو عملي طور باندې تر اوسه پورې چاپه باندې امپلیمنټیشن نه ده کړی. زه خو دغه ته په دغه نظر باندې ګورم چې دا صرف زمونږ خلکو ته یو دوکه ورکول دي چې هغه صرف په دې باندې او دوکه کې چې یاره مونږ ریفارمز راولو په زمونږ خبره چې تر کومه پورې په پارلیمنت هاوس کې نشي اورېدلی تر کومه پورې زمونږ خبرې له هلته اهمیت نشي ورکولی. ریفارمز کمیټې والا څه خبر دی مونږ د قبایلو د حالاتو نه دی مونږ د مجبورو نه دی مونږ د اتحاد پسندې نه مونږ زیات خبر یو چې مونږ ډایرکټ خپلو خلکو ته جواب دیم یو او خپل زمونږ د علاقې چې کوم قبایل دي هغه زمونږ نه په تپوسونه
نو شاجول صاحب په دې کې په دې موجوده ریفارم کې او په تیرو راپورونو کې څه فرق شته؟
بالکل په دې کې مونږ سجیشن هم دغه وو په دواړو میټینګس کې چې او د ټولو ناوالو قبایلو ته خپل حیثیت ورکړي آیا قبایل لسه سټیټس پکار دی چې تر کومه پورې هغو ته خپل حیثیت نه وي ورکړی شوی تر هغو پورې په یو ریفارمز باندې امپلیمنټیشن نشي کېدی هغه صرف هوایي خبره ده او سټیټس دپاره مونږ خپل سجیشن ورکړی دي او مونږ اوس هم د ستاسو د مشال ریډیو په ترو باندې خپل قبایلي عوامو ته دا ویو چې حکومت که چرته زمونږ غم خور وي او زمونږ غم کوي نو پکار ده چې د پارلیمنټیرین سره کینی د مشرانو سره کینی د هغو نه تپوسو کی اوس ټیک ته چې بیوروکریټس هلته پاتې شوي دي پولیټیکل ایجنټس پاتې شوي خو هغه د قبایلو د هغه نه دومره نه دی خبر چې څومره خپل چې چا پریکټیکلی چې چا خپل څه پخپله لیدلی دی هغه ته ډېره پته.
شاجیګل صاحب نورې خبرې به هم کوو خو په دې بحث کې مونږ نور خپل دوه درانه مېلمانه هم راګډو. شاجی توری صاحب د ریفارمز خبره هر حکومت کې لکه څنګه شاجیګل صاحب وویل چې جمهوري او غیر جمهوري دواړه حکومتونه خو آیا د قبایلی سیمو د دې موجوده ستونزو حل ریفارمز دی؟
ټولو نه مخکې خو ببر صاحب تاسو ډېره ډېره مهرباني او د ماشال ډېرو ډېره شکریا. اول خبره خو دا نه قبایلو ته فاټه د نن ورځې پورې ته سټیټس نه دی ملو او دا هم ته پته نه لګېږي څه کله ته اسلام آباد کې کی کینی په پا پارلیمنٹ کې کی کینی موږ د فاټه ته سټیټس نشته بالکل مقصد آزاد کشمیر ته سٹیٹس ملاو دے چنگی نارتھن ایریا ته سٹیٹس ملاو دے خپلی پریزیڈنٹ دے خپلی وزیر اعظم دے دمونگ فاٹا دسی ته سٹیٹس نشتا ندی حوالے سره مونږ دایي اول مونږ ته یو سٹیٹس ملاو شي یا مونږ ته صوبہ ملاو شي یا صوبے کی زم شي یا کونسل ملاو شي په صوبائی مطلب اسمبلی کې سیټونه ملاو شي ایم پی ایس ملاو شي هغه نه بعد کا دا مطلب په کوم سیټ اپ کې ریفارمز کوي په ایف سی آر کې ریفارمز کوي په ایجوکیشن کې کوي په سشي کې کوي هغه نه بعد څومره کوي د ټایم سره ریفارمز دو کی
لکه ستاسو مراد دا دی چې ریفارمز خو یو روان عمل دی
بالکل
خو اول پکار دا دی چې یو انتظامی حیثیت توری صاحب د انتظامی حیثیت حوالے کدا خبره لګولس ته واضح کیده کې چې انتظامی حوالے سره گورنر د صوبې د قبایلی سیمو یو انتظامی مشر دی فاټا سیکریټ انتظامی مشینری ده او په قبایلو کې دننه د پولیټیکل انتظامیه د قبایلو د چلولو یو نظام چلی
مبر صاحب خبره دار دا خو ډېر غټ بحث دی خو صاحب شارټ دا خبره وکم چې کوم گورنر د دې فاټا چیف ایگزیکټیو دی گورنر او فاٹر سیکریٹریٹ څومره کورونا ځکه په دې کې 100% فیل دی. قبائل فاٹر سیکریٹریٹ نه ندی خوشحال, قبائل گورنر نه ندی خوشحال, قبائل خپل ځان ته پوس نشي کوای, پختنه نشي کوای چې مات تا ډیولپمنٹ تا دومره په شل بلین روپے راځي, 43 بلین روپے راځي, چرته لګیږي څه سسٹم سره لګیږي, ریلیز څنګه کیږي, ټینڈر هغه غریب دین هم نه لري خبر. قبائل نن سبا پاکستان کی حکومت حیثیت ہے کنا آگا مطلب نہ ہونے کے برابر.
صحیح بلال رحمان صاحب تو اردو بلال رحمان صاحب تاسو د ممند قبائلی سیمینا او دا یواز دې دل نه بلکې تاسو مخکیم د پاکستان په پارلیمان کې غړي پاتې شوی, څنګه چې د حیثیت خبرو شو د ریفارمز خبرو شو, نو په قبائلی سیمو کې ک انتظامی موجوده حیثیت چې کوم د پولیټیکل انتظام دی یا چې کوم د گورنر انتظام دی کدا یک سر ختم شي, نو بل یو نظام به دغه د دغه سیمو د چلولو ځای واخلي او به کم نظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید بابر صاحب تاسو ډیره مننه, ډیره شکریہ او تاسو د مشال ریډیو په دل تر اغلی نه سو دیزه کې چې پولیس ته کومه خبرې او زمنګ آواز رسیدل دی, نو الحمدلله قبایلی علاقې دا سیدی چې هغه غرونه دی ارزه کې بجلی یا ټی وی یا دا شینی, نو زه دا خلک زمنګ قبایل خلک ریډیو اوری او پاغه باندې دا خبرې موري دا کم تکلیفات مشکلات یې زمنګ یا د عوامو چې کم دی نو په دې باندې مطلب هغه دا پیغام رسید. اصل کې خبردار چې څنګه تاسو خبر وکړه قبائل اوس پوری پاکستان ته چې څومره فنڈ راځي د بهر نه نو دا د قبائل په نوم باندې راځي. اوس پوری دوی ساجد توری صاحب او زمنګ مشر صاحب خبر وکړه چې را اوس پوری د قبائل حیثیت نه معلوم, نو دا خبره ټیک ده چې زمنګ هر ځای کې په هر فورم باندې په دنیا کې په هر فورم باندې په فاټا باندې ته سیاست کې په فاټا باندې تا ته پیسې ملاويږي, تب گلگت بلتستان له یو سټیټس ورکولې شي او فاټاله نشي ورکولې. د گلگت بلتستان هغه مسالې نشته چې کومې زمنګ د باجول نه واخله تر د وزیرستانه پورې د قبایلو خلکو چې کومې تکلیفات او کوم مشکلات دي دغه چې کوم دی ټولو عوامو تخکاری دی. اوس د دې نه به تاسو ګورئ چې څنګه توري صاحب او شاجي صاحب دا خبره وکړه چې زمنګ د قبایل منګ به دا چغې 10 کاله نه 10 کاله نورې مو وهو, خو زمنګ دا تکلیفات مشکلات د حکومت تم پته ده, د گورنر تم پته ده, بیوروکراسي تم پته ده, چاته خ پته ده, خو حل کول نه غواړي,
د څوک نه حل کول غواړي.
لکه مطلب دا دی چې دی کې بیوروکراسي هم داسې شی دی لکه څنګه دوی د خبره وکړه حکومت دی کې بالکل دلچسپي نه لري, که چرته حکومت دا ویلې چې یاره موږ بالکل دا مسالې حل کول غواړو, دوی سره متبادل د اف سي آر متبادل دوی سره شته دیم نه, دوی سره متبادل اف سی آر کې چې کوم هغه شکونه دي چې په هغه باندې مطلب وخت وخت سره هغه کې تبدیلی پکار ده, هغه وشي نو هغه خره ټایم بای ټایم کته اوس یو شی لري کې اچانک بل شی راوړي نو هغه به ډېر زیاته کمپلیکیټډ وي او ډېر عوامو کې هر چاته به تکلیف او مشکلی, لکه هغه شانتي قوم عوام بغه نه تسلیمي, یو شی ته نشي تسلیمولی. نو دغه څه ډېرې داسې مسالې دي لکه اف سی آر یو خ چې کوم سیستم و چلیدو اوس پورې 1980 پورې 82 پورې عوامو قبلو راغی نه بعد داسې افسران راغلل چې هغه اف سی آر پر خود و خپل ذاتیات
پر غلط استعمال
شروع کو, خپل یو ځان ته داسې ویل چې لکه د کینګډم اف سعودي یو بادشاہت له ځان نه جوړ کو او هغه څه غوړیا کیږي.
شایي ګل صاحب تاسو د موږ دوه نور غړو خبرې مو ورې دي په قبایلی سیمو کې هر ځای کې د پټول دنیا کې دا دغه چې ولس غواړي هغه کیږي, د ولس خبره زیاته غوړې, د ولس خبره زیاته د اورېدو وړ یو, د ولس د خبرو نو د ولس د موبلایزیشن نه دا خبرې راوځي. تاسو همیشه دا خبره کړې ده چې د پاکستان وفاق د پاکستان اسټابلیشمنت دا خبره تاسو نه اوري, خو تاسو په قبایلی سیمو کې چې کم د پارلیمان غړي دي د ولس درا اوچتولو په دې موضوعګانو باندې کملار ولې نه.
مجید بابر صاحب مونږ سم چې په وخت وخت سره څومره د خپل وس مطابق خبره کوو, یو خو زمونږ قبایل بدقسمتي دا ده چې ټول ډیوایډ شوي دي, آی ډی پیز دي, ټول په خپلو علاقو کې موجود نه دي. په دې باندې زمونږ خبرې روانې, مونږ انشاءالله تعالی چې اوس واپس لاړ شو ای پی سی راغاړو آل پارټي کانفرنس او پاره کې مهم دغه خبره مونږ کوو چې یاره اگزیکټو دی پارلیمنٹیرین جوړ کې فاټه والا چې کم اگزیکټو وی ځای د فاټه نه وی, اوس لکه مثال په تور باندې یو د فاټا اډیشنل سیکریټری راوستو ای سی ایس هغه پنجاب دی, مونږ گورنر صاحب دی, گورنر صاحب هم پښتو نشي ویلی, دا مونږ بدقسمتی ده. دا بنوې چې گورنر با ټیک سړی نیوی خدا ضرور ده,
بالکل
رول لوبئی والے زب و زد دس مثال درکرم زب الطا مانم چو دے نواز شریف حکومت کم کسکار کولے شو ناغال تا لگے چھو سالتا یو دا سے پنجاب کے گورنر موجودہ وقت کی نشتا چھو دا سے او قصو لگے چھو آغتا پختو ورزی او پنجابی او اردو نو ورزی واغ گورنر کی نظر بھی اومانم چھو یرا بسوس حقیقت دا صرف باپا دا سسٹم چھلے دولا دا پارا کئی چھو سو گوانے خپوئی گی قبائلی کس قبائلو تا چکم تا خبر و سوکرا چی یارا دا عوام ولی نراو چندی کی اهم خبر دا عوام خپل حق ولی نغاڑی اغیر سٹیج تا خبر رسی دون که دا لکه اوس په لنډي کوتل کې زه خو دلته په پراګ کې یم په ترکی کې وم په مینسک بیلاروس کې وم خو په لنډي کوتل کې احتجاجونه شروع دي د ای پی اے او تحصیلدار خلاف چې دا مخکې چرته نه شول کېدی اوس کېږي هغو ویلیم دي چې زمونږ مسله حل نه شوه روډ بندو نو دا هغه شی خو راوچتېږي لګیا دی او دا به نور زیاتېږي که دا حکومت فکر ونه کړو نو لکه څنګه عمران خان لاړو په اسلام آباد کې درنا ورکړه قبایل که هغه سټیج ته ورسېدل نو هغه به بیا د هیچا نه سنبال نه کړی شي لکه مونږ زه به د خپل حل کې خبره درته وکړم بابر صاحب ډېرې ګیله لم یوه مسله وه نو زمونږ خلک راغلي وو احتباد ته پی ډی دفتر مخې ته درنه مظاهره کړه زه ورته راغلم اسلام آباد نه نو هغه مظاهرې باندې چې عمل ونه شو نو هغه خبره بیا ډزو ته لاړه نو په ډزو باندې کار بند شو په مظاهره بند نه شو مطلب مې دا دی چې که دا مسئلې حکومت حل نه کړي قبایلي عوام به د خپل حق دپاره هر اقدام ته مجبوریږي
توری صاحب ستاسو د پاکستان په پارلیمان کې دوه درې دورو کې او مختلفو سیاسي حکومتونو سره مکار کړی په د قبایلي سیمو په د موجوده حالاتو کې چې دا نن ګورو د دې نه مخکې هم کتلی دي د اسلام آباد څه سوچ کوي اسلام آباد په زړه کې څه دي د قبایلي سیمو لپاره
ببر صاحب د اسلام آباد کا پریزیڈینسی دے کا پرائم منسٹر ہاؤس دے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دے یا نور سیاسی پارٹی دے یا دی قبائل په حوالے سارا خود سوچ لری خو غم صرف مطلب خبر پوری محدود دے او کل دا خو دا 2008 نه بعد سمونگ را غلی یو تیر شیوی مونگ سارا کم ٹیم و ایم اینی گانا سینیٹر اونو یا ووس دے ماشاءاللہ یہ دسی خلق ورکی نشتا رہے زگا دی قبائل آواز نو چتائی یا قبائل باندی خبر نہ کئی ٹول باندی خبر ہم کئی او خیام مطلب زیتم رسی گی خو مین شایدار ہے تو خبر سو واوری نا لگا تیر شیوی ریزو کی کم ریفارمز والا خبر وقتی تا سی وقت ریفارم اجاز کریشی پاگا کی تو کم جوڑ شای آگا خپل ریپورٹ پیش کرو گورنر تھا پدیا والے سر دی سفران منسٹر یو ریفارم پارا مطلب میرٹ ہوٹل اسلام آباد کے پروگرام ارینج کرے او ٹول قبائلی راغختی کم پروفیسر زو ڈاکٹر زو پکے مطلب ملکانو اور کے مشرانو اور کی پارلیمنٹیرین او بیوروکریٹس ایکس تسمرا بیوروکریٹس دیاغم ور کی او خو افسوس دا وشول اغوی مونگ سوچ دا و دا ریفارم کم دے دی حوالے سرا سفران لگ مطلب انٹرسٹ واخستل او مطلب سیریس شو پکے خو تو کل مطلب ریفارم بلے ریزے باندھے اجاز قریشی خپل ریفارمس پیش کرو نمونگ تا ډیر افسوس واشو او بیا اگر ریفارمس کم دے مونگ تا دیدم پتا والے گیز اگر جی ٹی زیر دی جرمنی وکم اگر دے پروجیکٹ دے دا دے اگر پتا ون سر دے ریفارمس را وقت ہے نن ریزے پوری دے حکومت سیریس سوچ نشتا دی قبائلو پا بارے گی کچیری سیریس سوچو گی نا انشاءاللہ پا قبائلو کی ریفارمز رتلالا دی پریزیڈنٹ ایکی و پریزیڈنٹ آرڈر سر رتلے شی اتسا ندی حوالی سر فی الحال دی دوی تا سوچ پی کر دی حکومت نشتا
صحیح دا بحث موضوع با نورو موضوع گانو تا مغوڑو ممندو قبائلی سیمی کی هم لکد با دا طولو قبائلی سیمی ترسنگ دا وصلوالو پر رد باندی عملیات مشو خلقم بی کورشو دا غلط که بربادیان مشو دیر مشران مولیلی شو فاقی کستاسو نیکه ملک شهزاده صاحب سره دا نورو مشرانو پا یو چودنه که وجل شو پا ممندو قبائلی سیمی کی اوس نن سه حال دی
یرا مجید بابر صاحب الحمد للہ دا ٹیم پا قبائلو کے باز دا مومندو حوالہ دا سے ورکم چی الحمد للہ مومندو کے دا سے دا ملیٹینسی یو بیس نشتا چی آغا غزے نسا واقعات سے اوگے کسی کئی نو غر بارڈر نا اخوا دی نو بارڈر نا اخوا چی کم دی اغوی رازی و آغا مومنٹ چیوشی نو آغی سرکی گی خو الحمد للہ دی دوران کے گورنمنٹ آف پاکستان او د ضربیات اپریشن چې کومو د خیبر 1 خیبر 2 اپریشن سره الحمدلله زبا دغه ما چې د مومندو الحمدلله په دې ټیم کې تاسو د مومندو تاسو کو نه زبدم چې کی پی کې مو سره الحمدلله ډیر حدا پوری بهتر شو د مومندو د ټیم کې الحمدلله امن حوالے سره خلق مطمئن هم دي او خلق پر خوشاله هم دي چې واقعي امن راغله خو هغه کې یو داسې دي چې بعضي تحصیلونه ما سره داسې دي چې هغه ځنه عوام تل دي هغه اډي پیز دي نو هلته خالی خالی کورونه چې کوم دي دا مکمل خالی دي لکه ما سره خوځي کې او خو سره یو بیزای قوم دی چې بیزای قوم ما سره ټول خالی دي او دا خلک نشته ټول لاهور پنډي پیښور اسلام آباد کراچي دي ځینو کې خلک ټول پراته دي نو دا غزه کې زمونږ یو افغانستان یو ټریډ روټ نو هغه ګورسل روډ چې دا آزاد نو په دغه باندې بداو چې خلک به بزنس مم کېدو د خلکو تجارت مروانو وازم آبادو
نه حکومت یو خبره کړې و چې رقم کم به کور شوی خلک فلوسي متلاړ شي نو دغلته کې د بیا رغونې کار به کوي بیا د پیر فندونه مو شو بیا ستاسو سره خبرې وشوې د حکومت پاکستان چې دغلته کې به مو د بیا رغونې څه حال دی
دی هغه کې داسې و چې دغه تحصیل چې کوم دی دا موږ سره لکه ډېر یو پاسمانده پاتې شوی دی د ایجوکیشن لحاظ سره د واټر سپلای سکیم سره هیلت سره په هر لحاظ سره دا موږ سره ډېر بیکورډ پاتې شوی دی نو په تیر دور کې چې موږ کله راغلو نو هغه خوار لړی ملیټنسي وه نو موږ دومره هغه ځای کې موږ موومنټ یا ګورمنټ هغه ځای کې ډیولپمنټل ورک نه شو کولی چې کوم ځای کې ملیټنسي وه اوس خو الحمدلله مومند ایجنسی کلیئر ده نو اوس چې کوم کم ځای نه موږ ته ډېر بیکورډ دی اوس هغه علاقو ته ما دورې وکړې بیزی قوم ته ما دوره وکړل ته شندره او دا ټول علاقې موقعتې هغه ځای کې یو داسې ګورمنټ پروجیکټ نه و چې هغه اوس دې ځل دوران اوس موږ هغه هر څه وکړل او روان یو هلته موږ خپل چې کوم دی ډیولپمنټل پروجیکټس موږ هلته سټارټ کوو تقریبا د میاشت دوه دریو کې نو هغه ځایونه کې به اوس انشاءالله چې څه هیلت راشي ایجوکیشن راشي روډ راشي نو لازمن چې دا شي نه راشي نو به خلک انشاءالله دې ثواب راشي
شاجګل صاحب همدغه پوښتنه ستاسو د سیمې په اړه تیرانه خلک بلکونو خلق به کور شو د باړې نه خلق به کور شو باړه د خیبر قبایلی سیمه یو اکنامیک هب ال د کاروبار او د ټوله
فاټاو
د ټوله قبایلی سیمه یو اقتصادي زړو دغه تکي باړې د خلکو مسلې حل لري خلک کاروبارونه وکړه دا غینه پس دغه حالت خراب شو دغه تل کې د امریټنسي د وسلوال د کیسه راغه د عملیات شو خیبر 1 خیبر 2 نن سبا هر دوی مورد مونږ اورو بمباری دا به د تیرا خلک ملاړه عمومي صورت حال څنګه ګوري
عمومي خو الحمدلله لکه زبا سٹارټ ته خپل حلقې نه واخلم زما په حلقه کې خو لګ ډیر خلک داسې وو چې کم دی وجه نه مونږ عوام پریشان وو هغه خو خدا پاک ټیکړل او باڑا کې بوس پوزیشن دا چې کوم لیټیسټ هغه د پوزیشن دی هغه داسې دی چې باڑا امید دی چې په دې میاشت کې په مای کې کولاو شي حقیقت چې باڑا د مونږ د قبایلو د فاټې پوزا ځکه چې ټوله فاټا په باندې یادې دا په باڑا او باڑو نو خلک په اسلام آباد او کراچۍ کې خلکو نو چې باڑا کولاو شي نو باڑا سره به اټومیټیکلی ان شاء الله مخکې په نورو علاقو کې هم امن راشي او نور چې کم دی تیرا والا ای ڈی پیز دی آلریڈی حکومت هغه لپاره پلان کړی دی امید دی چې روزی نه مخکې دا هغه واپس هم شروع کی چې کم د روزګل والا خاص کر ای ڈی پیز دی چې هغه خپل علاقو ته واپس کړي دا زیاتې چې کم اوس حالت جوړ دی د بمباریان نه او دغه کې گی صرف دغه لپاره چې نه دوه کوشش ته چې روزی نه مخکې دا روزګل والا کم کوک خیل دی چې دا واپس کې باړې والا کم میدان علاقہ دا هغه آلریڈی التا سکیورټی فورسز دی التا ډیولپمنټ کورونم شروع دی او ورسره دغه شانتی لکه د حکومت پلان دا چې څومره ای ڈی پیز دي چې په دې کال کې دننه دننه کا د نارت والے دي کا د باډې والے کا روزو والے چې ټول واپس
کړي توري صاحب پښتنه هم دغه لرمه چې په خیبر کې یا په نورو قبایلی سیمو کې چې څومره د ترقیاتي کارونو یا څومره مسلې دي خداغه ترڅنګ د قرمه قبایلی سیمې د تعلیم شره د ټولو نه دیاته ده په قرمه قبایلی سیمې کې ترقیاتي کارونه هم زیات شوي وجه څه ده
من چې خدا نه سوال د مکر می جنسې ته کوم خلک ویل کته چې خبر او کته په ایجوکیشن حوالے سره لیټرسي ریټ څه کوم دا ټول قبایلو کې خره او بل نه چې مکر می ول رښتیا خبرې ډیر پر امن خلک دي بد قسمت نه سره د دوه شهرونو خراب
خو تر ډیرو کلونو پورې د شیاو سنی مسله
د شیاو سنی مسله مو خراب او ادا د مونږ د کور می ول بد قسمت دي بدبخت دي ځکه تو شیاو کی تو کوم شیتو یا دیگی د قومیت شیاو سنی د قومیت بی خو بسالو قومیت کوم پہچان وغه ختم شو خو بیا هم خدای شکر له وسم خلق کورمی وال چکم دے امن غوڑی او امن کی دیم نن رزی کورمی کی خخ کولے امن دے چ دی مخلق لگ ڈسپلی شی وی دی پڑے چ نار نار سا دے نہ لوور اپر دوڑو کورمن نہ گی مونگ انشاءاللہ لگ یای حکومت تاون سارا چ خلق مخپل خلق دی کورمی وال حساب مخپل دین تر سو دین علاوہ مطلب امن حوالے سارا مونگ ٹول انشاءاللہ یو یو ٹول کورمی وال کوم دریام کا سے موس نہ پری گدو اتفاق اتحاد سارا حکومت رٹم سٹال تا سیکورٹی فورسز ہم موجود دی نہ دیکھوار میں امن اوس پٹول قبائلوں کے خام
مننا اخر نہ صرف لند بخصنا شاہ جی گل سے قبائلی سے مکی امن سنگ رات
ما پا آغا بان خود طول نا اول سٹیپ اغسل دا پا کر دی چکم اغال تا انکم دے پا فاٹاک اقتصادی حال زلنا چکم آتا دے بارڈر کراسنگ انکم دے افغانستان چاغا انکم لیگل شی زیات وجہ دام دادتا چل نو گاڑی ڈیر خل چاغا انکم
اقتصادی بلال رحمان سے
اب بالکل دا پا ہر ایجنسی کے سوائے دا اورکزینا نور چو سمر ایجنسی دی دا گوی طول بارر افغانستان سر لگی دلے دے نو که دا وش یو دار و دویم دار چه قبائلی علاقو کی چه سمر مشارانو دا گوی علاقو کی خپل یو کردارو نو قبائلو کی رواج دا دے چه دا ارچا دا قوم علاقی خوری زیموار نو چې قبایلو کې ار سړی د خپل خورې زموار شي او د اقتصادي لارو ته کولو شي نو ار سړی د خپل خورې زموار سره
مرسته کوي. بالکل جګول صاحب ډیره ښه خبره وکړه. په کور ټول قبایل له تمره ټریډ زون ملاو شي او حکومت د سمګلینګ کې د لیګل شکل ورکړل شي چې کله قبایل په ټریډ باندې شي تجارت باندې لګیا شي نو ډیرو مسلونو نه بوزي ټریزم نه بوزي شتنی نه بوزي یو مطلب نوې سفر به شروع
شي. ډیر ډیر مننه اوریدونکو د مشال ترانه لاندې نن دا ځانګړی بحث کې تاسو د قبایلی سیمو د اقتصادي انتظامی او په دغو سیمو کې د امن امان په حواله سره زموږ د میلمنو چې د پراګ په سټوډیو کې ما سره موجود دي جناب حاجی شجیګل صاحب د خیبر قبایلی سیمې د پارلیمان غړی، ساجد توری صاحب د کورمې قبایلی سیمې د پارلیمان غړی، او بلال رحمان صاحب د مومندو قبایلی سیمې د پارلیمان غړی. دوی واړو میلمنو یو جهان مننه
اوریدونکو
په دې د مشال تر لاندې د نن بحث قربا مجید بابر ته اجازه راکړئ. خاد آباد و بریالی ہوئی
اشکان پریادو نہ کبھی اشکان پریادو نہ کبھی لڑکی فگشی دردو نہ کبھی اشکان فریادو نہ کبھی ہے اشکان فریادو نہ کبھی لچ خوشی دردو نہ کبھی لچ خوشی دردو نہ کبھی اشکان فریادو نہ کبھی ہے اشکان فریادو نہ کبھی لڑکی خوشی دردو نہ کبھی لڑکی خوشی دردو نہ کبھی میرا افسوس ارمانوں نہ کبھی
خوبشی درد نہ کبھی اشکان پر یادو نہ کبھی اشکان پر یادو نہ کبھی سچ خوبشی درد نہ کبھی سچ خوبشی درد نہ کبھی
سنگتی ننگا دنیا کے سوارا با
سنگتی ننگا دنیا کے سوارا با
سنگتی ننگا دنیا کے سوارا با نن ارشوک مطلب
سچ پگ شی درد نہ کبھی
اشکان پر یادو نہ کبھی اشکان